پروگرام فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو درنو ریدون کو او زمونږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحاق خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپټمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ وا چې سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی او کنه؟ او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنې وکړي او مطالعه وکړي؟ په همدې موضوع مونږ د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکې به هم را واخلو. تاسو کولی شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د ښوونځي استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جانې خبرونه ته ښه راغلې، زمونږ غږ اورې؟
فکر کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم هیلې جانې، څنګه یاستې؟ خبرونه ته ښه راغلې. په سر کې که تاسو دا راته ووایې چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د مطالعې زمینه اوس څنګه ده؟ د پخوا په څیر ښځې اوس هم لیوالتیا لري له مطالعې سره او کنه؟
ډیر زیات مننه د حسنه مخ کې. خپل سلامونه نیک هیل تاسو ته، ټولو قدرمند او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې ښځې ډیرې زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې ښځې تعلیم ته او همدارنګه مطالعې ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمینه نه ده برابره کړې.
مننه ډیره زیاته هیلې جانې. زهیر، تاسو برا سره په خبرونه کې یاستې، کداره ته وایي چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لري، د خپل فعالیت په کلر اته لګ لاندو غږیږي؟ اغلی سال اغلی صحا کوم تاسو ته تاسو خبرونه ټول
اوریدونکو نه ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمنګ دا آنلاین کتابتون چې دی، نو می هم کتابتون ته کوم دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی. د 2014 کال راهیسه فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډیر من فعالیت کړی دی. لس کال څخه ډبل لري. زمنګ په کتابتون کې چې د 15000 نه زیات کتابونه دي، خو ډیره برخه چې دا هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دری، اردو، انګلیسي او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډیر ښه. وای جانه، که دا فقط په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د پخوا په څیر اوس هم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي اوس هم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صاحب، له ښه مرغه چې زه د کتابونو سره ډېر وخت راهیسې سروکار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتون دی یا کوم کتابخانه دی؟ دا غوښمه هم مخکښه ده، ځینې ملګری پکې شته، ځینې خپلوان پکې. لبر مرغب او ام چې خو هم یعنی کتابونه سره خپل کوغه سینه نه ده لکه څنګه چې پکاره ما هدف دا چې پر ډیره هدف پوری چې موږ به کتابخانو ته تسلیم نه پات کتابونه به ډیر خرڅ کړل صحیح ده بعض بعض ځوانانو ډیر خلک چې ځوانانو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل یا چې د تیر الله سوال راځي چې ما کوم کتابونه لګوي حتی ما خپل هم لوستل دي ما ملګرو او خلک د ځما مخه دغه ځان جوړونه کوم کتابونه چې ډیر زیات مخه دا ډیر زیات لوستل کېدل او ادبیات کې ناولونه کیسه ناولونه هم د نوال د بهلا لکه د مصر احمد احمدی ناولونه زمي نور لیکوالانو د کتابونو لیکل او چاپول او هغه خپل لوستل کې درلودل خلاصه دا چې په ډیره کچه باندې په خوا هم کتابونو خلکو نه لوستل او بعد مرګه ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلوده هغه نور راکم شوې ده
فکر کوم عزیزی صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی عزیزی صاحب خبرونه ته خره اغلی
ډیر مننه د تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته او ملمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول بخیست
علیکم سلام عزیزی صاحب په سر کې کراته وایي چې د کاغذي کتابونو لوستل مخ خيږي کا ډیجیټلی
ولا کتابونه د ناراحتي او د راحت په لحاظ سره یې ووي شي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سره یې راحت وي په خپل د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشاله یم مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نه سو پیدا کولای خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي نو هغه ته موږ مجبور یو چې د ډیجیټل مطالعه ته ولاړ سو پی ډی اف پیدا کوی یا انلاین ولولو ځینې محتویات د سدي کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سره نه په تکلیف وي خو عموما دا توصیه کیږي چې یو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنايي خدمات او وسایل ډېر کم دي او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي هغه وسایل په افغانستان کې کم دي نو معمولا چې خلک دلته پی ډی اف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي څغه ستر کې په تکلیف وي نو طبيعي دا یو خپله د کاغذي کتابونو سره د موږ تاسو د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوی دی کاغذ جوړ شوی دی لغره ای سي انسانانو سره بلد دي نو طبعا دا هغه مینه لسري سره ډېره وي
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب تاسو ته به امر شو حلیمی صاحب هم په خبرونه کې را سره دی حلیمی صاحب په خبرونه ته خر اغلی په سر کې دارته وای چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستي نو مطالعه ته تاسو کوم لار انتخاب کړی د افغانستان نه بیرون غزوانان چې دی فکر کوم اوس کاغذي کتابونو تلک سخت د ستونزمنه ده چې لاسرسي ولري تاسو کوم لار انتخاب کړی کوم تاسو ته اسانه ده
کتاب سره ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت زما لپاره په دې چې هغه د سترګو مشکل پېښي او هم سړی ورسره راحت نه وي زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کوم شرایط کې مطالعه کړي اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلکي زموږ ارزوګانیزم د انتخاب هغه مطالعه کول هغه څو وروسته تپریه کتابونه دي چې هغه باید په کوم شرایطو کې او څو وخت مطالعه شي ولی په دې وروستیو کې متاسفانه هغه شمیر ځوانان چې له هیواد څخه بهر دي په فزیکی ډول کتابونو ته لاسرسي نه لري او دا ډیر سخت ده بیا کله چې دوی په انلاین ډول کتابونه ولی پیدا کوي هغه نو یو رقم مزایمت پیدا کوي کته چې په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګوري یو څوک د تزنګوي یا مثلا ورسره راحت نه ولیکه کتاب دی په لاس کې ورکه اړه په کتاب کمزې پورې چې دی مطالعه کړي نشان پکښ دی دا خپل طبعا هم خوان لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه اوس مطالعه کوم خو زه چې په فزیکی ډول کتاب می په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم کتاب سره ډیر راحت یم ولی په کمپیوټر کې هغه څه خوند نه سم ورڅخه اخیستلای یادښتونه نه سم ورڅخه اخیستلای لکه په خپل سی فزیکل له کتاب سره یم
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب هیله جانې ته باور شو هیله جانې تاسو درته وای چې په افغانستان کې انجونې وسام ستدي ډیر انجونې زه هم ورسره اړیکې لارم دا انجونې وسام له مطالعې سره ډیر زیاتې د مطالعې شوقې دی لیوالتي ډیره زیاته د وسام خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لاندې شوې دي په دې اړه که تاسو یو سره ته وایي
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو میدون ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري خو اوس وخت کې وګورو چې د نجونې د لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي لکه څنګه چې موږ پوهیږو که چیرې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې موږ د نجونو پر مخ بندې دي حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې انجونې د ډېر رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي او هغوی په دې باندې فکر دی چې نه اوس نور وروسته د هغې څخه وروسته د دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي دا چې کچیرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي ښه کتابونه موږ ته چاپ شي هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي یو ښه چې وشو کولی په خپل ځان باور زیات کړو په ژوند کې ناهیلي نشو نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري چې دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاسته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وزه نشي هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو مثلا یو نجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي یا یو پیاوړی انجینر شي یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي د هغې په اړه مطالعه هم وکړي ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم هم خو نشم کولای ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو اوس هم خیر تاسو ته به بیرته راوګرځو اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته عزیزي صاحب تاسو خپل مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړې دي که دا راته وایي چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره شوق وي خو عادت یې نه وي نو کومه لار انتخاب کړي هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي
د شوق مسله د ساده کڅوک له کتابونو سره یا له هر برخه سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په ارتي اي پی کې چې د باید مطالعه کم نو د هغه لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول خه خبره ده ذوقي کتابونه لکه ناول کیسې لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کیږي چې سړی په نور مطالعه باندې عادت کی او بیا په یو خاصه برخه کې په یو خاصه حوزه کې په یو خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده په ابتدایي مرحله کې د مبتدی مطالعه د مطالعې څښتنانو لپاره لازم ده چې له ورځ چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي او لاغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي مثلا د تا د فلسفي کتابونه خوښيږي د تا په دین کې مطالعه خوښيږي فرض کړه په نور اجتماعي برخو کې پاروا په هنه کې نو په خپل ذوق باندې په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه د تحقیق کاریږي یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره له شاعرانو سره یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي نو د خپل علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلاً څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کېږي. نو بیا ښه دا ده چې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا ده چې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه وروانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي. نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولی سي، لکه تاسو چې په اول کې وویل سي، ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت سي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه سوي وي او هغه دي کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو، او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي وي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره، د سر د خلاصېدو لپاره یوه انګېزه ولرو. ځینې خلک تاسې تاسې له هغه اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر سي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم چې دا د ما په نظر ښه خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات څه دي، عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي، مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات په راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده، له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی، نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض یې که د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، دا د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړی ته انګیزه ورکولی سي. که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چور ته او هغه خپله بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتي د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې کله کله بحث کېږي، ماته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چاته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو ولوستل موږ د یو کار، د یو پیچې په توګه، د یو بار په توګه نه پیشنهادو، بلکې هغه چا سي انګیزه مړاوې ده، څوک چې مثلا په خپل زندگی کې، په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان ده چې باید ترلاسه سي. دا اوس داسې ښکارېږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه تلولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي، یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولی شي د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. چې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکیږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده، نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی دی، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه شوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض یې که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی شو، لوستلی شو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده چې هم وروزل شي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته راوړي، د هغو مخه هم په یو بل
بیا هم راسو خبرې به پرې وکړو. اوس به لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب په پلورنځی لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوئ، او کتنه تاسو آنلاین ډول لرئ، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هماغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هماغه لیوالتیا پاتې ده او کنه؟
اغلی صاحب، اول زه باید دا خبره وکړم، زمونږ آنلاین کوم کتابتون چې دی دا پلورنځی نه دی. البته که آینده کې ورته پلان برابر شو، مینهوال ډېر لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې په خارج ملکونو کې کتابونه ترلاسه کړي، نو کېدای شي دا مازون هم یا نور وسایتونه هم دي، موږ دا سهولت پکې برابر کړو. خو تر اوسه پورې زمونږ کتابتون چې دی دا په مکمل ډول وړیا دی، او دا کتابونه پکې نه پلورل کېږي. زما مخکې د کابل څخه کوم د فزیکی شکل د کتابونو د فلور خبره وکړه. موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو، خو البته ملګري خلک دوستان د خلکو سره مخه شته او کله کله به هلته تلو او هلته به کېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله دا فرق وي، نو پر یو حاله پر داسې خلک شوی چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي. خو لکه څنګه چې ما وویل دا خبره ځان تکراروم، کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک شته دي کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه کتابونه مې واخیستل. یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف سلنجي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب مې اخیسته. او خلک شته دي هغه خلک چې د مطالعې سره لکه بیخي ډېر زیات علاقه لري، ډېر زیات مینهوال دي، د هغوی هغه شوق ډېر زیات دی. هغه خلک کتابونه مالته پیسې هم ورکوي، کتابونه هم اخلي، وخت هم ورته ورکوي، لولي یا او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغوی کتابونه چې کله بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي، یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډیر زیاته مینه لري، کوم د شعرونو ټولګې ډیر انتخابوي، داستانونه ډیر انتخابوي، لنډې کیسې ډیر، کوم کټګوري کې ځوانان ډیر لیوالتیا لري؟
دا درې کټګوري شته چې لکه شعرونه اخیستل کېږي. شعرونه خو تاسو خپله ګورئ، دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډیر زیاتې شوې دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو ځای نیولی دی. پخوا هم یو خوب بېخي ډېرې شوې، نو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه دی، یا شاعران دي، یا تر نمونه اورېدونکي دي، یا یو څوک سره نوم کوي نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي. همدارنګه ناولونه، کیسې. خو زه چې شخصا زما چې کومه تجربه د خپلو ملګرو نه، د خپلو خلکو نه، هغو خلکو سره چې زما مخه ده، هغه تر ډېره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي، مشري څنګه وکړو، رهبري څنګه وکړو، څه ډول کولی شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولی شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو، یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو. نو ټول هغه کتابونه چې دغه محتواګانې لري یا دغه معلومات دا کنټکس لري، دا تر ډېره پورې د ده ځوانان ډېر علاقه مند، ځوانان ډېر زیات لیواله دي. او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان غواړي چې قدم باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا زمینه ورته ډېره نه برابرېږي. نو دوی د کتابونو سره دغه انډیوالي کې د کتابونو دغه موضوعات رفلي او کوشش کوي چې هغه عملي کړي، هغه په خپل ژوند کې تجربه کړي، او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیرګذاره شخصیت ولري. همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه یا د مفاهمې په اړه خپل ریجر کتابونه لولي، څه ډول خوینا وال شي، څه ډول ښې عامې خبرې اترې وکړي. نو دغه کتابونه ډېر لوستل.
ډیره زیاته مننه بهیر صاحب. هیله جانې، تاسو هم زما غږ اورئ. تاسو نه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډېر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې دپاره؟ هغه محدودیتونه اوس شته په ښځو باندې؟ یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو دپاره او که نه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپلې تجربې نه که راته څه ووایئ.
ډیر زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه، ما خپل په آنلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم، وروسته د هغې څخه موږ به د آنلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس مې ورکوه. نو په دغه برخه کې، یعنی انجونې چې هغه ډول باندې چې آنلاین درسونه وایي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ وګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي. نو د هغې خاطر بیا یو څوک مجبوری کې چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړي، ځکه په هغې وخت کې بیا یعنی د هغې انټرنیټ کم وهي، نظر په دومره چې د کتابونو قیمت کمه زیاتره وخت لوړ وي د کم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
کلمنګ سره پریشوا اریک اریک مولمنګ سره پریشوا ور بسو. عزیزی صاحب، عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیږي؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لرې کړي دي؟ عزیزی صاحب تاسو زما غږ
بلې او اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یو اندازه خلک جنبيري، او یو اندازه خلک ردوي. خو دا یو واقعیت دی، سنړي دی ډیجیټل کېدو طرف ته روان ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کېږي. ډېر وسایل اوس داسې جوړېږي، لکه مخکې ما د کنډل یادونه لیک وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه یې هم ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خوب او ډیجیټل رد کونکو. په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلایسي ورکیدایم سی وړل کیدایم سی، مګر ډیجیټل کتابونه خپل خواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پیګم نور ځوانان دغه سی کوي کنه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړه کیدای سی یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای شي، په غولارو چارو باندې موږ ډیر غور نه ده کړی. کله کله بس له سوشل میډیا وروخوا ته په یو تحقیق لګیایو، خو ځان ته خبره ده. خو عموما موږ انټرنیټ، موږ نور ډیر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس یو فکر کوم اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایله لیده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هم هغه وخت لا نه د سپمولای. د مطالعې کسان داسې د هر څوک خپل ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي، اما یعنی تر اوسه پورې مختلف د افسوس وړ نه ښکاریږي. ان مطالعه خلق کم دي، او مطالعه نمایي اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصم یعنی ورسره نه یې په بحث کې نسی، په ماغه شیانو باندې، په ماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایي وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای شو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته پېستله. خو دغه سې کلي خبرې، نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسی. مثلا دا معلومه وسی په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بي ځای لګیا دي، او 2% په ځای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغه سې بحثو کې له دې سره ډیر موافق نه یم. یو څوک خپل نظریه یا خپل تمبلي دی وي نظریې په حیثیت، یو ریسرچ دی نتیجې په حیثیت وړاندې کړي. مثلا کته یو سړی ته وایي چې هغه ډیره مطالعه کوي، غدر توایسی اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډیره سوید، تکړه له خپل شرایط او خپل اعظم تاثیر. نو عمومي سي ګورو، عمومي خبره ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډیر مصرف کړي دي، سطحي توپ ته هم روان کړي دي، او ول مطالعه هم لري کړي دي. ځین خلک سړي ته ولي کې وای 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 دومره وګدل کنه د کړي ده، دا به څنګه ولم؟ نو یو سړی یو دوه ای فور صفه په اندازه پوسټ نسل وستله، هغه به د ویلډورانت د تمدن تاریخ څه ول ولي ستوار لستو کړي.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ اورئ؟ تاسو د افغانستان نه بهر راوتی یاستی، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډیر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډیر مطالعه سره شوق او کتاب لوستلو سره شوق، دغه هغه شوقونه مات شول، هغه هغه پخوانی شوق اوس دغه په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپل تجربې راته وایي چې تاسو باندې دغه وخت او دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربونه کیدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل تحولات او بدلونونه په سره لدی چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تبان ډیر اغیز لري. یو شمیر ځوانان چې نسبتا پخوا ته د کتاب سره د تحصیل سره د زده کړو څخه شوق کم سوی دی، یو علت یې همدا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې سوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه سو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کړو او د یو پلان له مخې مخته ولاړ شو. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کړي کله به نه، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کړو او پر هغه کومه ټاکلې لار چې مو د هغه باندې ولاړ شو. ولی د دې سره یو شی چې زه ډېره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي هلته ډېره مطالعه وکړي، نوې خبرې زده کړي، نوې څه زده کړي. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات به دایې سي، ځوانان به پیسې نه لري چې کتاب رانیسي، اقتصادي مشکلات به لري، د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډېره زمینه نه وي مساعده. خو دوی کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، هڅې پر د فیسبوک، ټویټر، په انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډېر څه کولای شي، نوې څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات شته، ستونزې شته، دوی نسي کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای شي چې زده کړې وکړي، کولای شي چې یعنی یو زمینه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای شي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پراغو باندې باز. یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهیږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځي چې میلیونرز، اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري. ولې یو ځوان دا ولولي، بیا پر ځان زور نه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناول د شعر د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل، خو په مقابل کې ګټه څه ده؟ ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تیرې، بیا په آخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوې، یوازې یا خفه کېږي یا لږ خوشحالېږي. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي دي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سن پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سن کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب چې یو ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهیږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهیږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنې ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه یې مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکړي دي څه وکړي. یعنی موږ زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروښي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته وایي چې یو کس چې مطالعه سره شوق لري د هغه انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو صدا خبره کوي چې یو کس ته د مطالعه سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هغه برخې کتابونه پیدا کوي. او یو بل خبره چې موږ له ځینو برخو سره لیک په مخ لاړی سي، بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لیرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ژبه څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساينس فارغ وي، یا له فزیک فارغ وي ډېر کم خلک د سیبیرته هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات په صحیح ډول وکارولای شي. نو یو وجه دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونو ته ډېر ځله نه کوي، هغه ډېر ځله تنګونکي دي. لازمه دا ده چې ادبیات عام شي، ادبیات داسې عامېدای شي چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلی وي، سقل کړي وي. انسان د خپلو احساساتو سترګې نه شي پټولی. موږ هره ورځ یا خفه یو یا خوشحاله یو، او که موږ زده کړه هم کوو موږ به په یو دغسې عاطفي حالت کې یو، په داسې احساسي حالت کې به یو چې موږ به دې ته آماده یو چې ذهن هم یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره هغه د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. له هغه بعد موږ دې ته آماده کیږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو، که موږ ماشوم په کور کې وهل ټکول کړي، یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري، داسې کتابونه نه لري چې د ده ذوق ورسره وروزل شي. ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي، یو مصر تندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیات دی یا د شعر دی ولې غوږ نیولی دی. نو هغه به بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي. زما په نظر سې په کومو برخو کې موږ لږ پاتې یو، د دغو دغه پرمختګ راته لازم ده. او هغه برخې چې لږ مخکې دي، لکه اوس مثلا زم کله کله دې ته متوجه سوی یم چې په افغانستان کې مشاعرې ډېرې دي او دونه ډېرې نو یعنی نوې پکار. مګر موږ د انجینرانو، موږ مثلا د ارواپوهانو، دا هم دا د فارغانو کوي، د فیلسوفانو دغسې یوه غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پرېږدم او نن هلته ولاړ شم؟ نو د هغو برخو لږ وده راباندې لازمه ده. او د مطالعې په حصه کې زه په خپله کله کله بیخي خبره نه لرم. زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري، هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې ولاړ شي کتاب راواخلي؟ فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چا ته مشوره ورکولای شو چې ته کوم کتابونه، یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې، دغه یو څو لپې فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست، نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی ووایي دا یو ادیب لیکلی ده، فقط ادبي موضوعات دي. دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي، د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویزوي. یعنی باور وکړئ چې د هرې سطحې لوستونکی اثر ځینې کولی شي. او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي، دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره یوه ښه نسخه ده. نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده. ډوډۍ بالکل ضرورت ده، خو د خوراک په طریقو باندې سړی چا ته ویلی شي چې مثلا د پلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده، د پلاني ښه نه ده. نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده، او کومې برخې چې وروسته پاته دي د هغو وده لازمه ده. او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده. په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده، هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده. که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی، ممکن د طب دغه کتاب یې دغومره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. هیله جان په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کانه کې، خو خیر هیله جان که زما غږ اورې اداره ته وایي چې تاسو اوس په اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس و مطالعې په برخه کې، تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوئ او دغه تقسیم اوقات د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړئ؟ ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، د دې تر څنګ که هغه نجونې یا هغه مېرمنې چې ستاسو غږ اوري هغوی ته دا ووایي چې دغه د دې تر څنګ په ځوان کې تاسو مطالعې ته څنګه دا وخت جوړ کړئ؟
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي، چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي. که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي، مطالعه کول ته هم باید وخت ولري، باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري. یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هر برخه باید پکې شامل کړي او هر برخې څخه باید کار واخلي. زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم، هم پیتر سنگ په مکتب کې هم درس ورکوم، خو دې تر څنګ چې مهمه خبره ده هغه مطالعه ده. زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم، بېلابېل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي. دته په لومړي سر کې انسان به ټول چې په کومه برخه کې څوک علاقه لري، مثلا زه خپل ایما په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډیر زیات معلومات ترلاسه کوم او همدارنګه ډیر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخه د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو، خو ویناوالي وکړو، مثلا دغه برخه سره ډیر زیات څوک علاقه لرم، نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډیر څوک علاقه سره وکم او ماته ډیر یعنی خوندور تمام شي. زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مختلف شي. نو اوس وخت کې زه چې مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي، نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې یوه صفحه هم مطالعه وکړم، دا یوه صفحه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بیلابیل اړخیزه مطالعه لرم، په بیلابیلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر ښځې لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري، دا ډیره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې تاسو کتابونه مطالعه کړئ، خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ، وروسته د هغې څخه بیا هغې ښځه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي که هر ډول کتابونه وي بیا مطالعه کړئ. نو د هر ښځې لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي. هر څومره محدودیتونه ور باندې وځي شوی، نو په کور کې تاسو خاصو کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړي در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شي په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړي. نو مهمه خبره د هر ښځې لپاره هم دا ده چې خپل وخت خپل پلان گذاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغه کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تیرولو لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان گذاري ولري چې هغه کې مطالعې برخه هم طریقه کړي. ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، انسان د ذهنیت جوړولو لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډیر ښه مثبته انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځني ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کېږي مثلا ډیر زیات مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره یې مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمن مطالعه کړم، وخت په تیرېد یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغې وخت کې باید مطالعه وکړي، نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې، د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي؟ آیا داسې کومه لاره تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو، کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغیزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغیزې کمې کړي، نو دا کولی شي چې د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهم او ضروري خبره ده که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم که نشئ پیدا کولی نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري، علاقه لري، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د پورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، موږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو موږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، موږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، موږ پر مخ څه دا یعنې کتابونه موږ باندې نه چل شوي، موږ کولی شو دې لارې هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپل ادامه ورکړو، خو مهمه او ضروري خبره هغه ده که هم برخه که تاسو شوق و لاره که تیب برخوی که جو جورنالیزم برخوی که کمو بلا برخوی نتاس دماغ دول کتابونه مطالعه کنی ترسو اغا خپل هدف تا ورسه گی او بجون تی پر مختگو کنی
دیر ازیاد تمانه نهیل جان زهیر سیب تاسو کز ماغا گاو ریداره تو وی چه پا افغانستان که ماین دیو پلرونه چنگ کوایی چی ده کتاب یا ده مطالعه فرهنگ خپل و اولادونو پا ماینز که یا خپل و کورونو که ده فرهنگ و دود زیاد کی
دوره داد کتابونه مسئله چی دا دستا سکن ترازم آغی نمس که غاری می مخادمه که ده ما دا کتابونه برد چیز اخپل یا صناعات دا یا بلدستی دا لکسنگا چه هند سینما اندستی لگیده کامیاب الاردارنگ لده کتابونه هم یو خاص صناعات دا یو خاص پروسه دا لیکوال چکل اول پروژه پیدا که کتاب لیکی بیا کتاب چاپی او بیا کتاب بازار ترازی دا آغی درست کتاب دا پارا بازار مندره مهمه دا کتاب پاغه بانی مختلف غنده مهمی دی پاغه بانی سوشل میڈیا که پتولونی جو تسنیر که دیره پار کمپاین مهم دی پا دی شکل که پا عموم که پتولو که دا کتابون فرهنگ کتابون دلستن فرهنگ دا آمیگی دا خلق و تفام کیگی او که کتاب دوشا زوق پی حساب بانی برابری دوشا دا اکیاب پی حساب بانی برابری وغا کتاب اخلی وغا دی الولی تاکی پختنه جسر دول مور اپلار مصدر کتابونه تا غوی تشویقی اول خو خاص خبر را دا چې وړکتوب نه راشي د وړکتوب ټول نه بيخي ساده حساده شي په کور کې د کتابخانه د پر یو ځای باید برابر وي یا یو الماری یا یو کوټه یا یو ساحه دا د کتابخانه ساحه ده هر ماشوم هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري چې هغه لپاره خاص ځای جوړ شوی دی هغه ډیکور شوی دی هغه برابر شوی دی هغې باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ورته لولي هغه ته دا د ارزښت یو شیخ کاری او خپل هم دې ته حسیږي چې مهاجه کله د طرف ته لاړ شي او کتاب را واخلي وایي دا د کتابونو د برابرې دو خبره ده کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد د بچي که لور ده که زوی دی دا کتابونه ولولي نو ماشومتوب ته به د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابروي مثلا هندوستان کې په پاکستان کې په نور مملکتونو کې د ماشومانو دپاره ډېرې ښایسته کیسې دي د ماشومان په الفاظ باندې د ماشومان په ادبیاتو باندې کتابونه چاپېږي او د هغې ورقو باندې د هغې کاغذ باندې هم د هماغسې مصرف کېږي هغه رنګه کاغذ وي په هغه کښې تصویرونه وي په هغه کښې چارټونه وي په هغه کښې لوبې غوندې وشي وي چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال لولي یا هغه کسان چې دا کتاب چاپوي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغسې کتابونه چاپولی شي نور ښه خبره دا ده چې ډول لکه ځوانان خپله داسې یو هڅه وکړي د بوک سرکل په نامه باندې دا ډېرې عامې غونډې دي د بوک د کتابونو دایره یا د کتابونو مطالعه ځوانان چې یو کتاب راخلي د څو ملګري پنځه ملګري شپږ ملګري په اونۍ کښې یو ورځ وکاکي راځئ په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستلی دی هغه اخس چې ما دې کتاب نه کړی دی هغه څه چې ما په دې کتاب کښې زده کړي دي یا انتخاب دی یا د هغې ستاینه د هغه د خپل ملګرو سره شریکوم ملګري لولي او هغوی هم خپل نظرونه ما سره شریکوي نو زه به خپل یوه خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار دپاره خو ډېر زیات ضرور دی خو دا داسې یو 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 ټولنیزه هڅه غواړي او په دې کښې په لیکوال باندې لکه هغه کس چې کتاب چاپوي زه چې په کومه حده پورې ګورم ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي چاپي کښې بس همدغه وخت کښې د دغه کوم داخلي سټسفیکشن چې دی یا قناعت چې دی دا ځان ته قناعت ورکړي چې ما خپل کار وکړو ما خپل کار بشپړ کړو مګر زما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی لیکوالي پروسه ده لیکوالي دوامداره پروسه ده کتاب چاپېږي کتاب بساري کتاب کامیابه دی کتاب څه ډول اغېز لري د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري نو په دې شکل باندې مطالعه عامېدلی شي مطالعې ته کار کېدلی شي او موږ یو ډېر ښه ذوق خاوندان کېدلی شي
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتو نه زهیر صاحب ډېره زیاته مننه د فیسبوک پر پاڼې آریان ګوربز لیکلی دی چې له میلمنو نه وپوښتئ چې څه ډول چاپېریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو په دې اکړه عزیزي صاحب که تاسو ځواب لرئ زموږ د لیدونکي ته زموږ د کس ته دې ځوان ته چې دې خپله پوښتنه کړې چې میلمنو نه یې وکړي که تاسو ځواب ورته لرئ نو مهرباني وکړئ عزیزي صاحب فکر کوم عزیزي صاحب په لاین کې را سره نشته یا تخنیکي ستونزه رامنځته شوې حلیمی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په ځواب کې څه وایئ؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو.
ډیره مننه، دا ډیره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوستې ځوانان، هغوی چې مطالعه سره مینه لري یا د کتاب او د قلم خاوندان دي، هغوی باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوې غواړي مطالعه شو کې زده کړې شو کې، باید د چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغوی وهڅول شي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو، ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږیږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق شي چې وکولی شي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده، په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې منځپانګه دې لنډ په خپل پیج پانه باندې ولیکي، سید نور ټول ورڅخه اغېزمن شي. ولې د یو ښه چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د مندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپیریال رامنځته شي، په دې علمي چاپیریال په موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسیږو. ولې تر ټولو ښه به دا وي چې د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ شي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وشي، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وشي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپیریال به کله مساعد وي، کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علم، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نشو کولی یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. که په لنډو ټکو کې په آخر کې دا سوال هم راته ځواب کړي چې تاسو په آلمان کې اوسیږئ، د هیواد نه بهر، د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ که په لنډو ټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکي او لیدونکي یې واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعا له افغانستان سره فرق ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي، خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم، نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینو کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي، هغوی ته ورښیي چې دا کتابونه په ادبیاتو په برخه کې دي، دا د مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري، د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناسي، او ماشوم هم طبعا هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخواني داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعا ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعا خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم، دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چا ته منتظر یې، هم خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کېښل کې سیاسي وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوی کاږي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یوه هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري، ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
ولې صحه کلمه په دې خبرې کې خبر مهم بحث ته ځای مطالعه ډېر زیات رول لري او خبره باید وکړو نن سبا دا خبره نشته چې شاته په تلیفون سي ماستر یا ډاکټر مهم خبره ده چې دوامدار مطالعه کوي کنه کې دوامدار زده کړه کوي کنه کې زده کړه د کتاب نه کې د فلم نه کې د خپل شخصي ګرځښتنه مشاهده نه کې زده کړه مهمه ده څو خبرې زیات مهمه دي چې پرګرام باید موږ ته واخلو د انټرنیټ بحث چې موږ ټکنالوژي بحث موږ کوو نن سبا د مرکزی ځرکتیا د ارتفیشل انټلیجنس په ډیر زیات ضرورت دی د موږ د مطالعه کې ډیر زیات کومک کوي او کتاب لنډیز تر اخلي یو کتاب پاره د مختلف خلکو تفسیرل ولی دا غوښنه مختلف نظرونه راټولې مرکزی ځرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومک کوي موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو دا خبره ده چې کتابي مطالعه هغه د زیات د حافظه کې پاتې کیږي د خلکو پلاتو کې چې دا وتر فعال پاتې کیږي مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوړ روانه ده مسؤلیت رکھتا هر څه مکمل شکل باندې بدل کړل د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلد اول دا هغه استفادې په لکه هغه نه ګټه چې خپل طریقو باندې ځان کړی چټ جی پی ټی د سپیپ سافټویر همدارنګه د کو پایلټ دا د دې تفصیل چې موږ سره کومه کوي د مینور اپلیکیشن چې باید تر خپرونه کې موږ یاد کړو مثلا د تاسو نه انلاین کتابتون د بلبل په نامه اپلیکیشن چې خلکو ته غوښتي کتابونه وړاندې کوي یو څه کې نه چنه چې هم یو کتاب په لیکلي شکل تاسو لیکلي هم ته اوري غوښتي کتابونه نن سبا ډیر زیات موجود دی چې خلک په پاکستانه کې په تلویزیون کې او یو د څه خبره ده کوم د خلکو وچې زمو مطالعه په خاطر نشم کولای چې ماته ماحول برابر نه دی یا زو تر برابر نه مګ ګره مطالعه او عادت دی او ذوق دی او
زمونږ د برابر دی مننه ظاهر صاحب وخت زمونږ ډیر کم دی په بخنه سره ډیر زیاته مننه
زمونږ عادت چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کول چې خپل پیغام پکې
کړی ډیر مننه ډیر مننه ظاهر صاحب کورم ودان ل نقيب احمد عزيزي وحيد ظهير او زلمي حليمي او هيله شمس ډیر زیاته مننه چې زمونږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړه تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او د ډیجیټل پانو نه ولیدل او امریدل او ازادي رادیو سره ورشتاته تاسو په ټول افغانستان کې ورېدلای شي خدای پامان